السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي مثلث او مورث په پیل کې خبرونه د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات هوا فریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د هرات هوا فریل پټلۍ څلورم فاز 40 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. طالبان وایي د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له مرستیال سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوي عبدالله مختار ترمنځ خبرې د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې، امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالي مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په داسل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول شوی.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو هرکلی کوم. نن خبره کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبره کې چې افغانستان او پاکستان له هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه ځانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجی له جزئیاتو هم خبرې کوي، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ټرمپ راګرځېدل. عباس تنگزی ویلو مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړی بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی مستر ټرمپ. یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو به فشارونه ډېر شي، مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان نجونو په حق کې د اسلامي وادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنونکي وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړو په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي وي.
او اروپا ته د تازه راغلي او افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه، افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ، خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه نو مکتب رخصتي اني دلته د دوستانو سره راغلي او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تیر سو، تقریبا سرور میچ مو کړل د ساوري ته اوس نو دغه رخصتي انو ورې د شپې د خپل کرکټ مینه د لیمه تو
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتیان شوي او موږ هم ټیکټ واخیسته راغلو. دلته موږ کلو ښارونه راغلي وو، فریشن ښار ته موږ اته کسان، موږ اته د مخالف ټیم او دلته موږ لوبو وکړو، ډیر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح.
ټاکل شوی چې شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکارۍ سازمان د اسلام آباد په کوربهتوب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه لانه د افشا شوی، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پریکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربهتوب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2003 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېر امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره، چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسېد برخه وانه خیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم، ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات باس کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمای کې د واک لتر لاسه کول وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو، خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
بیا هم په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل، ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لارې څخه پر دې باندې فشار راوړل شي، شاید د دې په پالیسي کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړو جدی په افغانستان کې دومره جدی نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز ښځو د ژغ د چوپتیا باعث بسي،
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او د خپل حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د خوندیو دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړې وي. د غوس چې کوم د غربت او د مشکلات او د ستونزو سره مخ دي در په دیری په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو. نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی، خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ دا دند ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیر اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزی د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره یې د دوستۍ غوښتنه وکړه، خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزی چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی، خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړې، تر وخته چې مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله باندې اوس زمونږ توقع له امریکان هم دا ده چې کله دی یوه دوه هفته بعد دی قدرت راځي چې خپله پالیسي کې تغییر راولي. د بایدن پالیسي پرېږدي، نوې پالیسي رامخته کړي. افغانستان له خوانه، د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کېږي، موږ بالکل سره دوستي لاس ورکوو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنگونه وکړو، په میلیونونو انسانانو پکې تباه کړو، خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنگ وکړ، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط دې چې امریکا د دوحې موافقت نامې ته متحد واوسي.
خو د عباس ستانکزی په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کېږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه دور کړي، خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بند شي چې په خوشي لارو لګول کیږي. هغه ټکه چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډیټ وروسته ویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي، خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستي. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي، بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې وویل چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي، ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي.
دې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه. ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات دي حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونی د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. آزادۍ راډیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط تاییدوي چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بللی او په پیرو پلورې بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خپرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا وارزي، لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي راډیو ته رسیدلي لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه، د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول، له مسعود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې، زما د دښمن دښمن هند، پاکستان محور شرارت، مرګونی غیږ، دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
که چیرته فرضاً په دغه برخه کې کومې اندېښنې موجودې وي، ښه خبره دا ده چې یو شمېر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې، هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بېلابېلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده، که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپاري، چې دا به ښیي چې هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې، د موږ د ستر فرهنګي میراث یوه ستره برخه ده، هغه کتابو ته باید زیان ونه رسیږي، نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه په راتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لاره کې خنډونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې په اړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزې اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي، خو وایي د لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی، د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوې ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ، نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپه یې د نوې لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي، او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خبرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
اور هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې یو څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي، مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي، د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي، دوی یې له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانه لټي، په برمل کې له بمباری وروسته یې تیرونه اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتون او ویزو لرونکي افغانان، میرمن او حتی ماشومان نیولې دي. افغان کډوال ازادي راډیو ته وایي پاکستانی ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي، په خوب ویده افغانان له ګریبانونو نیسي او زندانونو ته وړي. ګڼو کډوالو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې پاکستانی ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. له همدې امله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزې، قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري، بیا هم د دوی په وینا د شپې له ویرې جماعتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یوه ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او ځورولي دي. دغو نیونو ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون ښودلی او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال له دې هیواد باسي. له هغه وخت راهیسې په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو، اړ شوي چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنه شي.
د پاکستان د پولیسو لخوا څخه افغان کډوالو ته زارو ازیات تدین ول په زور شړل کېدل، په زندان کې اچول. دا واقعا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي، رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي، تلاشي کوي. هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري، د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دي، له ځان سره بیا په زندان کې اچوي. چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی، چې دا د ډېر شمېر ماشومانو او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، په اسلام آباد کې دي، هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره، لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي، د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي، یا هم داسې نور اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي، ځکه چې دې واقعا په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر مېرمنې او نجونې چې دلته یوازې وي هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لېرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي هغه کال په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشي کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بېرته خوشي کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو، یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوالو نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي، دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سي باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوکوي د پښتني څوکوي نو اوس به په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي، د سفیر سره به دا اصرار کړی وي، همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختي یو سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته. دی نړیوال هم په دې باندې باید د دوی لپاره غږ پورته کړي او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلې شي په هغه ځای کې چې دی، چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتای دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
او د تیریونه په موضوعاتو کې شننکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپل استخباراتو سره تړلی او رسنیو له لارې واخان کې د پوسټو د جوړولو آوازه غډه کړې، خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاه د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنن کې وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپل پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نخلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت هیڅ واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي، خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیو وی فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي وسرچینه وایي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی، په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه تللی.
بیناند واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکې کې یم، هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی. دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې پیسې لازر تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کې.
طالبان باید په ټول قوت وس دغه کیفاده کنټرول کړي، کریستیانی که حد دی که ګمان دی که هر څنګه دی، د واخان دفاع ته چمتو سي، باید غفلت ونه کی. همدغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري، د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړو. یو لږ ځای باید پرنک دی چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډیره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي لپاره دا شرایط د داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولی اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړښ کې چې څوک د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومتر په واټن اوګدا واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي. ځینو سیمو کې 14 کیلومتر او ځینو سیمو کې 14 کیلومتر پورې پلانوالې لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرخه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونه د لن خبرونه. تیرونه د ایران د بشری حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2023 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې ډیرا د ایران د بشری حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر اویا تنه و چې زیاتره یې د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. د دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د اویا تنو افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابره او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ و. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د څېړلو بهیر یې عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرېږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نورو مسایلو له امله زیانمنې شي. مولوي کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکو کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون نه پاره ولي وایي چې د طالبانو دا کار پوهندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسورانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړي دا ازموینه به په اسلامي مزامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوي علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسورانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان لري د ماستری او دکتورا تر کچ سندونه وشل شول. خو د طالبانو لوړ زده کړو وزارت وایي دا ازموینه د لوړ زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزولو لپاره ترسره کیږي. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د یو سل شپېته استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلو چې انګلنډي لوبډله دی افغان لوبډله سره چمپیونز ټرافي کې خپل لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزی کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې اوږد لیک کې له انګلستانه غوښتل شوي چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکی خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره 18 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بلل شوې. د پولیو غنی پیخې خیبر پختونخوا او بلوچستان خو له ډیورنډ کرخې دی غاړه کندهار، هلمند، اوروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو د غوسیمو کې ځکه لانه دوره شوې چې په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم ملایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم وو چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نوي راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. باندې سره د نن ورځ مرزم ران غړم هر ونی د ازادي رادیو له پاڼو او چپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي و مرز له سید شینواری سره مهیروي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د چینو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بل کړی ورزیاته کړی ده. پورستوي کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د هغوی له مخې تر 800 ډیر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 ناقانونه کډوال نیولي او له 2 تنو پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د وښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور دي کډوال د خپل خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپل ویب پاڼه کې د چهارشنبه پر سپور کړ ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان نیولې دي چې په دوی کې شزي او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولې دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا دریم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپانی هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 مینټې غزول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بل کړی ده کنه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ لاري ایمل خټک را سره دی. د دوی هر کله کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه شراخلی خټک صاحب دواړه خټک تینو ایمل خټک لمړی به تاسو ته راشم. سس په بار دا د پالیسی جوز دی چې د افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بل خبره ده
ډیر عامل دی چې ولې پاکستان دا افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی دی چې اوس هغه نور چې دینو د دې افغان کډوال وجود نشي برداشت کولای یا د دې خصمانه نشي کولای. مخکې په تاسو پورې چې افغانستان په فوکس کې التکی چې دینو د سوړ جنگو بیا غي نه پسته کلا د تروریزم خلاف جنگو پای کې ټول دنیا چې دینو د افغان کډوالو سره مرسته کولای او پاکستان ته ډیر زیات کومکونه راتللی خو کومکونه بنچي. دغه خبره ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دې دې میس کې تاسو ریخاله راغله او درم وجه چې دا د اوسنۍ کوم د تیر ورځو کې چې مونږ ګورو تیر ورځو راځي چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی هغه سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي. نو دا یو پالیسی جوړ شوی دا تاسو کو غوړي چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوی دي نو هغه نه پس چې نو په دا د 2023 کال کې چې د په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نېشنل سکیورټي کمیټه یعنی د ملي امنیتي کمیټه یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حوالے سره یو نوی پالیسی وضع شو. هغه پالیسی دا و چې نور چې دنو د ټي ټي پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دنو سفارتي تعلقات باید چې دنو هغه کته شي او هغه سره چې دنو سخت خبر وکړي شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پی سره. نو هغه پرانا کې چې دنو بیا تاسو قتل چې په فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه آیت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حوالې سره خبرې وکړې او هغوی ته ځینې اسنادو دوسیې د پاکستان د وینا مطابق ورکې چې هغې مطابق هغې دوسیې مطابق په افغانستان کې چې د طالبانو پټځیونه دي او هلته نه هغوی لګیا دی د پاکستان خلاف دراندازي کوي. دا اوسنی دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کېدای شي چې دا تاسو کتل چې په د اکتوبر او نومبر میاشت کې چې دی نو پاکستان کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې دی نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته دا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شا علاقو کې کوم شته افغانان چې دي نو هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت
وکړو. دې ته به بیا راشو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړي دي. دلته بل داود خټک نه واره په مشال رادیو کې تاسو دغه کډوالو د اصول په باره کې کوم راپور پورسوي کې درلود؟ ځکه چې د شمیري هم غړي وړي دي دقیق لا نه دي.
کم چې د افغان سفارت خبرې دي اغي 800 کسان تایید کړي دي خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم 800 کا نو د 800 کسانو راپور نه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړي. بیا پرونه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دی هغه طرف نه مدار راپورونه خبره شو نو د پاکستان له طرفه بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته. ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ، یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنٹ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري. دا او که تاسو ته یاد شي نو سمو د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید که هغه ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره وساتي. نو د پاکستان دریز دغه دی. خو که بیا مونږ اصل حالات تراشو نو بشک چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړي په هغه کې داسې هم دي چې هغه ویلي دي چې دی سره ټول کاغذونه پوره دي خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې را خلاص کی دی د لپاره دی نیسی. خدا چې دی دا بیا د حکومت اقدام نشي کې دی. دا یو د یو پولیس والا د یو تھانیدار د یو افسر دا ذاتی اقدام کې دی چې هغه خپل سربانه دا هر څه شي کوي.
مننه پام دې پرخه کې بل ایمل خټک نو ورو تاسو څه فکر کوئ چې قسم تاسو مخ کې دې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته، څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه؟
ما چې څنګه تاسو ته وایم کنه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاسو ورته چلن شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دا دی چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا کوم چلن چې دا دغه لاریونونه شوي دي او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګڼ تعداد کې چې دی د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسیږي نو دا څنګه چې دا وټکټک مو وی چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لاندونو نه پس دغه نوې داینوسی د شت کې خو ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسیږي د 15 قسمه اوسیږي. یو خو هغه چې هغه سره د یو ان سی آر یو کارت دی. دغه خبردار چې سمودی راسي سو کال مخکې پاکستان دا وټل چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره یو ان سی آر سره سپتی او نه چې دا نو نورو طریقې سره سپتی او په اداغې په خیال باندې دغه په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري نو دغه د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیډنس کارت په نوم باندې چې دا نو پاکستان یو پروسس شروع کا. درېم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري او راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې دی او هغه خلک دي چې دا جمهوریت دوره کې چې دی نو دا مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا دا هغه همکارانو هغه تقریبا 30,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي دلته ناغې لګیا دي هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي نو پاکستان چې دی نو دغه 30,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږه پروسس کړي او په څه طریقې باندې دوباره او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري، نه خو د یونیسیار کارډ لري، نه افغان کارډ لري، نه ویزه لري، او نه چې دی نو دغه څلوېښت زره کسانو په کټګو درجه بندۍ کې راځي. هغې ته دی غیر قانوني و. تقریبا چې د افغان د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دی نو راغلي دي. نو دا په یو وخت کې چې دی د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو ته وویل چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شونه، پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکاردار چې مونږه یو جدي خبرو کو د طالبانو سره، نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ماوي چې په فروری 2023 کې لاړو هغه دراتک نه پس چې دنو بیا یو د ملي امنیتي کمیټې اجلاس شو او پای کې دا فیصله شو چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړل شي.
خټک صاحب وبخشي تاسو اسې چې کده فشار مسله وي، کده فشار مسله وي، دغه کډوال خو اکثره کډوال د لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نو وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ول فشار راولي.
کوم دغه ده کنه چې د فشار چې دین واغې نه پس د اعلان وکړي چې موږ به دغه ریپیټریشن پلان اعلان کو، مطلب دا اعلان کو چې بل موږ دا کوم افغان کډوال چې دا به موږ بازو پاوله مرله کې هغه خلکو بازو چې هغه سپ نه دي، دویمه مرله کې به هغه خلکو بازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دویمه دریمه مرله کې به هغه بازو چې هغه به دغه نه لري، دا څه ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارډونه لري. نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي. خو چې کله بین المللي فشار په دی باندې راشي نو دی سلو شي. مثلا دا وګورئ چې کله په 2022 کې په اکتوبر کې د اعلان وکړو او افغان کډوالو ته یو میاشت هغه کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل هغه ته دا مکور کې چې په یو میاشت کې دنه نن تاسو وځي، بیا دوی وی چې مونږ به د اپریل د نه دویمه مرحله باندې کار شروع کوو. نو خو خلک کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو، کله چې دنه داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته راځي چې په داخلي فشار ډیر د انساني حقوق تنظیمونه چې دنه هغه سره محکمې ته لاړل او ستره محکمه کې چې دنه وویل شو چې باید چې دنه دا بین المللي قوانین اصول مطابق د افغان کډوالو سره چلند وشي، دغه رنګ چې دنه په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دنه د یو ان سي آر مشر رالو افغان پاکستان ته او دا پاکستان چارواکو سره خبر وکړه. نو دا چې
چې کله نه بیا هم امدا خبر شته سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر وروش په دې برخه کې بیا هم پښتنه لرم. خو داود خټک تاسو د ان او سی موضوع یاد کړه، جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي رادو ته ویل دي چې ان او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل دا دې خبره په ځای وي او زما خیال چې هم الته به هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ هم جوړ شوی دی. کاغه په پیښور کې دی، کاغه په کراچۍ کې دی، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د ان او سی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او سمره چې باندې مونږ راپورونه کړی، نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه ندي راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پیښور نه زیات دي. بیا په پیښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازي لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلي دا په اسلام آباد کې ده، او دا ان او سی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد د پاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي بزن سره ان او سی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د ان او سی لپاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړې، یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې، خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لري کولای چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی هم بعضې ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بعضې یو سیز دپاره درخواست ورکړي، نو چې هغه غواړي چې خپل کار یې لږ تیز شي نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بعضې ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغې کې دا حتماً امکان لري چې هغې ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي خو سوکا، نو دا امکان لري. دا امکان
مننه. ایمل خټک تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړله چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لک افغانان په دې یو کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لیکن تاسو دا ویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړو. اوس د چهارشنبه په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبعیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کارونه کی، او ډیر انتقادونه کړی دی. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه، څنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کړي؟
ګورای شي برڅه ګورای دې کې خوشک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی هغه ورسته ورځ خرابیدونکې دی. او د تیر ورځو کې تاسو قتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله شو، او بیا پکتیکا هوایي حمله نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه الته یو فوجي دغه باندې حمله شو، تقریبا 14 دغه امنیتی ځواکونو د سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړ شول. نو هغه نه پس مونږ چې یو تاوتریخواله، نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود کټکم دا خبرو کا امام په خبرو کې دا وی چې دا مسله صرف اوس چې دینو د اسلام آباد پورې د اینو سی حوالے سره ده. ګوره چې کومه کې هم پاکستان دولت چې دینو 2020 کې اعلان وکړي چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وی چې د کیار څوک مونږ باسو خو بنیادی هدف چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د اینو سی مسله اینو سی پالیسی دی راوستا ا دې هم نو هدف چې دی هغه خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ها بل لکه څنګه چې تاسو تپوس مکو سمیر سبجی ته پرون ما یو ټویټ کټو او هغه اغلی کلی چې هغه سو خپلوان چې دین هغه نیولې شوې دي هغه پولیس سره رابطه وکا، او پولیس او هغه خپلوان سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا سو وخت پک بیا سمیر خپل دغه سره رابطه وکا خپل خپلوان سره، نو هغه ورته چې مونږ دې پری دې خو مونږ ته وی چې تاسو مونږ ته دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکې چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته لپاره چې دا یو د پیسو غټولو یو د انوسی
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
دا یو زمینه جوړه شوې ده.
ایمل خټک دلته دا خو کېدل چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې لستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنڈی کې چې کوم سوچ ته ځکه چې د افغانستان والے سر پالیسی پنڈی کې جوړیږي په جی ایچ کیو کې جوړیږي. هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منون کی دي، او پکا دا دی چې دی سره زور نه کار وایسته. نو زور نه کار ایشتو لپاره هغه درې یو یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه څه ورته دا افغان کډوالو باندې فشار، او اخیری ار بچوا هغه دا و چې عسکري فشار. نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوت وزیرستان کې حمله وشو او تقریبا 14 فوجیان وژل شو، لاګې نه پس بیا په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشول، او دین یو سورې د پس مونږ بیا اسلام آباد کې بیا چې دین و دا افغان کډوالو سره دا ان او سی په نوم باندې. نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسی دا هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني، او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي. نو چې تاسو پورې په دې خبره تاسو کتل پالیسی کې دغه ته وګوره، تضاد ته وګوره. یو طرف ته چې دینو صادق خان چې د خصوصي استاد چې د افغانستان د پر پاکستان هغه په کابل کې ناشته د دغه سره ملاقاتونه کوي، د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات، او په عین حال کې چې د پکتیکا باندې چې دینو وایي نو دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې دی په لوړ سطح باندې سفارتي چې دینو د تعلقات د بهالولو یو کوشش ونه، په دې موقع باندې یو طرف ته لا
د روغه جوړه کوي، مننه داود خټک، تاسو له چا سره خبرې نه دي کړې دا د هندو د طالبانو تر روابطو پورې؟ پورې وروستیو کې په یوټیوب کې په لسګونو چینلونه شته د هندیانو، چې په دې کې د هند پخواني جنرالان هم شته، تورن جنرال دی او برید جنرال دی، هغوی هم په دې کې برخه اخلي. ټول په همدې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبانو سره خراب شوي دي او دا پس خرابېدو دي او دا داسې دي. په مشال رادیو کې تاسو له کوم څېړونکو سره خبر کتونکو سره خبر نه ده کړې چې هغوی څه وایي چې د اسلام آباد پالیسي په کومه خوا روانه ده؟
ګوره، کله چې دا ایمل صاحب چې څنګه خبره وکړه په پکتیا کې، چې کله دا اوسنۍ بمبارو شو، دا بمبار په داسې ورځ شوی دی، پکتیکا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوی دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړی استازی دی د طالبانو د حکومت لپاره، د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونه هم کړی دي. زما خیال چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونه او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته، دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپلې اړیکې پر ځای کړي. خو بلخوا چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیر ملکی، نو که بمبار دا خو که د هر چا حکومت وي، که د طالب حکومت وي او که د اشرف غنی صاحب حکومت وي او که د کرزی صاحب حکومت وي، د دې به یو جواب کې د ملکونه هیڅکله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي. طالب که مضبوط دی او کمزور دی، طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی، خو کله چې ته دغه په خاوره باندې بمبار کې، نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاوره باندې بیا یو بمبار کوي. نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي. تاسو د دینه مخکې عمل سي سره مو چې کله سوال کو، تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتلی دي متکی سره. اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره، دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده. خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلته د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او د ناتایید شوي راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالي د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالي مرسته وکړئ او مونږ هم در سره ملګری یو د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې. نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو، که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده، دا د امن پالیسی نه ده، دا د جنگ پالیسی ده، دا د اګریشن پالیسی ده. نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نه اوس ورکړي. یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناست دی، که د یو نمونه زه تاسو ته وشمیرم، نو دا هغه خلک وو چې دا په پاکستان کې ناست وو د نن نه دوه یا درې کاله مخکې، او دا هغه خلک وو چې د امریکا جرنیل ویلي وو چې امدی ورسره مرستې کوي. د هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ورسره مرستې کوي، دا هغه خلک وو چې اشرف غنی او حامد کرزی صاحبانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناست یو، دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته لري دلته. اوس دا خبره لږه سرچپه شوې ده، سرچپه شوې داسې ده چې امریکا د دې ځایه اوته، ناټو اوته، ایساف اوتو، ټیک شو، پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی. اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي. طالب وته وایي چې نه، ٹی ٹی پی ستا په خوره کې ده، هغه په خپله خوره کې دي. او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګورئ، نن د درازین دي د ډېر اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغې کې د ٹی ٹی پی خلک گشتونه کوي. اوس لکه نن د پنجشنبې ورځ د ستاسو دا رپورټ کېدای شي چې سبا ځینو، زه دا ورځ یادوم، پنجشنبې ورځ ده. هم اوس لږه شیبه مخکې خبر راغلی چې اتلس کسان تحریک طالبان د لکی مروتو نه اوتختو، او دا د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن خلق دی، ویل کیږي چې دا د غي چارواکي دي. دا غي ویډیو هم دی، اوس د لګ شی به مخکې دا غي ویډیو اوس جاری شو. نو دا که په زور باندې دي، نو په زور باندې به دا نور هم پسې خرابيږي. هند به هم راځي، نن پکې هند راغلی، سبا به یو بل ملک راځي، بل ورځ به یو بل ملک راځي. څنګه دې نه خو به انټيليجنس گیم جوړ شي.
مهمه خبره ته اشاره وکړه، ایمل خټک نه به دا پوښتنه وکړي. ایمل خټک کله چې طالبان په کابل کې واکمنان شول، پاکستان هلته هم د ISI مشر ور واستو، او تر اوسه پوری دوی په دې باندې انتقاد کوي او غدا ایسای مشر هغه د جیل ته مستولای دا کنه نو څنګه اوس تاجکستان ته بیا بیرته د ایسای مشر راسوي دا بهرنیو چارو وزارت چیرته ده چې دا اړیکې سمې کی او یا هڅه وکړي
شي بر چې تاسو سوال تر اعظم خو زه د هند باره کې چې تاسو سوال کړي د یو 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 دوه نقطو طرف ته مهم نقطو طرف ته تاسو توجه راګرځوم یو کوچنګ چې تاسو وې چې دا هند سوشل میډیا چې دا یا یوټیوبران چې دی یا دا غي هغه متقاعد جن اعلان چې دی هغه یو خدا خبره کوي چې یو خو چې څومره دا افغان تعالی چارواکو یا د ټي ټي پی کوم د غدي کاروایانی دا 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 پیش کوي په ډیر زیات دغه سره دی ته توجه ورکړي کوریج ورکړي دویمه خبره دا چې دا یو خبره کیږي د افغان د هند په کوم ستراتیژیکی دغه د کمیونټی دا یا برادری دا چې د طالبانو د افغان طالبانو وجود چې دی د دې استقام چې دی دا زموږ په فائدہ کوي په کار دی چې د افغان طالبان رو نه ګورېږي دا حکومت ختم نشي او که تاسو ګورئ دوا واړه واړه نه بلکې دوا ډیولپمنٹ شي یو ته توجه نه ملو ګورئ په کومه ورځ باندې چې په پکتیکا کې حمله کیږي هوایي ځواک کیږي په دغه ورځ په جلال آباد کې د هند کې د پاکستان د هند په دین کونسلټ په امکارانو باندې حمله کیږي یو پکې وجل کیږي او یو دغه دوه پکې زخمیان کیږي یو دا خبر دویمه خبره دا ده په هند حال کې چې په پکتیکا باندې ځواک کیږي په دغه ورځ باندې چې د پاکستان هغه عسکري کاونټونه چې د هغه د فوج د لارې تقویه کیږي هغه یو د کوریډور واخان کوریډور والی سره خبره کوي او مبارکي ور کوي چې مونږه تاجکستان سره دغه شو همسایگان شو او په دغه باندې کوریډور باندې حمله وشو دا دوه خبرو نه پس مونږ ورو چې او بیا د هند وزارت خارجه بیانې راځي چې افغانستان کې دغه د پاکستان دغه دغه غندي او ای بریټ غندي او دې نه پس مونږ ورو چې دا غي چې د تماسونه تیاتیږي نو دا خبره داسې نه چې هند مخکې نه موجود نو هند موجود خو هند به اوس تا مونږ داسې چې په راتلونکي کې به د هند نقش نورم نمایه کیږي او د هند به نور لږ زیات په دغه سره چې دی نو د افغان طالبانو کومک ته راځي
خټک صاحب د هغه ته اشاره ونه کړله چې پاکستان د په ځای د دې چې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټان واستوي
پاکستان کې چې دی وزارت خارجه سے اہمیت نه لري ټول واک اختیار چې دی هغه د فوج سره دی دویمه خبره دا ده چې پکار خدا و چې د وزارت خارجه یا کوم سیاسي تلوي واغه د تاجکستان سره خبره اترې کړې کو چونکه خبره اترې بل قسم دي او هغه چې دی هغه دادي چې څنګه دا طالبانو مخالف د افغان طالبانو مخالف کوم دواکونه دي هغه څنګه تقویه کی او د خپل مېس کې چې اسمره مخالفین دي د مېس کې انسجام څنګه پیدا شي او د کې به مهم رول چې وي هغه د بدخشان وي ځکه چې دا ټول اکمالات او دا ټول انسجام به چې دنو متمرکزي په بدخشان کې او د دې لپاره چې دنو پاکستان وړي چې د تاجکستان سره خو دلته یو بل نقطه باید په نظر کې وساتو چې تاجکستان کې هند اولنۍ بارنۍ کوم فوجي اډه چې دا هغه په تاجکستان کې لري نو دا هم یو 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 دغه د هند موجودیت په تاجکستان کې نو ګورو چې دغه تیمه ایز حالات به څه روخ اختیاري خو تاسو خبره صحیح ده چې په دې عمل باندې چې دی نو ډېر داخلي تنقید هم شوی او خارجي هم شوی چې ولې د پاکستان یو فوجي مشر دی او هغه دا خبره کوي ولې نه سیاسي دی ولې نه وزارت خارجه دی
موږ هم ازادي راډیو هم له دوشنبه کې راپور ترلاسه کړ دی ازادي راډیو د تاجکستان کې
تاسو د پښتني په لند هغه ایمل سی په ستاسو د یوې پښتنې په جواب کې وی چې د پاکستان د افغانستان پالیسی چې دا هغه په جیج کیو کې جیج کیو مطلب دا دی چې دا راول پندې ده او دا د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دی نو هغه خبره په زیاده چې د پاکستان تر سو پوری چې د افغانستان او د هند په اړه کومه پالیسی دی نو په هغه کې زیاتره رول چې وی اغه د پوز وی اغه د غیله خو جوړیږي سیویلینز هم هپ کی وی یعنی ولسی کم چارواکی چې دی یا د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت خو پاغي چې کم تر ټولو غټ رول وی او دا د ډیر وخت نه دا تاریخي توګ باندې داسې ده هغه اوس نه ده
خو ګټه پکې نه ده کړې. هغه د بینظیر بھٹو خبره ده
کړې ګټه خو کوي خو
ګټه په پاکستان کې همدغه
پالیسی ګټه پکې وي یا ګټه پکې شي وي نو اوس به حقانیان هم هغه سي د پاکستان دوستانو څنګه چې په پاکستان کې او متکی به اوس د هند وزیر سره ملاقاتونه نکولو دای د ګټه
خبره او مخکنی حتی برهان الدین ربانی بل دوی سره دوست او سیاف بل دوی سره دوست او د انور د مجاهدونو مشران چې الته ول کنه
ګوره مونږ خو په سر کې خبرو
وکړو
د ملکونو خبرې چې دی هغه په جنگ باندې نه کیږي د کته امن غواړي نو خبرې په امن باندې راولي د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د 500 کالو نه بلکې 15 شپېتو کالو نه جنگونه را روان دي چاو ګټو کشمیر کنه نو داسې پدې ځای کې چې د امن خبرې غواړي هغه په امن باندې راځي یا په جنگ ناراضي. زه همیشه یو خبره کوم اشرف غنی چې کله په 2014 کې په اول ځل باندې راغی کته استیاد شي غالبا د نومبر میاشو دریم د نومبر تر سو کزن غلطی کوم نو د پاکستان ته تللی و د نواز شریف سره ملاقاتونه کړیو
جی اچ کیو تم ورغلی
او هغه علامتی توګه باندې هغه ډیر لوی قدم وو په میډیا کې پاغي باندې ډیر سلیکل شوی ډیر سویل شوی
ایمل خټک ډیر مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخس داوود خټک له تاسو منندویم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه دا باس را سره ولید او اورید.